پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي سلامونه وړاندې به واورئ چې سرلنن شپې 12 بجو په افغانستان کې د طالبانو او حکومت له لوري تاوتریخوالی کمیږي شاید په افغانستان کې د سولې په لور لومړی مهم ګام وي چې اخیستل کیږي تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخور
حکومت وایي د تاوتریخوالي د کمولو پر مهال به بیا هم افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي د ملي امنیت شورا ویان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله مند دی د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي
موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بلخره دی باعث چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسولره
د بدستل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي موافقه مخکې په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې شکیل خو منلې و چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالي کموي خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د دایمي اوربند پر ټینګولو ټینګار کړی و د ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکم شي د ملي اردو مسولان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو وایي چې په بوزي عملیاتو کې چې پرون سوي 400 وسلوال طالبان چپین سوي دي د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي رادیو ته لومړی په زابل کې د پوزي عملیاتو په اړه وویل
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلول طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دي دغه راز د ارزګان په مرکز ترینډ کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلول طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی په بل خبر کې په کندهار کې هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلول وژل شوي دي امنیه قمندانی وایي چې افغان ګډو ځواکونو تېر شپه د سرو څاهانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي دي د تلفاتو په اړه د دې قمندانی ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل
دښمن ته غاښ ماتوونکي جواب ورکړی دی په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي دي او 9 نور مرګونی زخمیان شوي دي
په زابل ارزګان او کندهار کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې ایرانیانو نن د دې هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نمونه ثبت کړي و خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1,148 کاندیدان تایید شوي دي د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9,000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده د اوسني پارلمان نوي تن غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورنه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د پالیسیو پلوي نه کوي متحده ایالاتونو د ایران د دې انتخاباتو په درشل کې د احمد جنتی ترڅنګ د انتخاباتو پر 15 چارواکو بندیزونه لګولې دي جنتی چې د ایران په رژیم کې ځواکمن ملا دی د دې هیواد د نگهبان شورا منشي دی د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک وایي چې دغه بندیزونه په دې خاطر دي چې دغو کسانو د ځینو کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه نیولې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي د جنتی په څیر ملایانو په تیرو 140 کلونو کې د ایران خلک د رای ورکولو پر مهال له خپل رښتینی انتخابه محروم کړي دي د نوموړي په خبره د ایران خلک پرته له دې چې څنډې ته سي او یا په ډله ییزه توګه ووژل سي د خپل نظر د څرګندولو حق نه لري عراق او کویت د کورونا وایرس ته خبرېدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایراني وګړو پر داخلي دلو د لاند وخت لپاره محدودیت په لګاوه دا اقدام وروسته له هغې وسوي چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وژونکي وایرس مړې سوي دي. د عراق سرحدي چارواکو پرون وویل چې له ګډ سرحد څخه به عراق ته لږ تر لږه د دریو ورځو لپاره د ایران مسافر نسي داخلېدلی. د دوی په خبره هغه عراقي وګړي چې له ایران څخه راستنېږي د یوه طرز عمل له مخې به چې د عراق د روغتیا وزارت تایید کړي چلند ورسره کېږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم ایران ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د کویت بندري چارواکو هم ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې د خلکو پر تګ راتګ او له ایران څخه د خلکو پر ورتګ محدودیت لګولی دی. دا په اصل کې ده چې د عراق د ایران د قم ښار مقاماتو هلته په کرونا وایرس د دوو نارینهو تر مړینې وروسته د دې وایرس د احتمالي خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره عاجلو اقداماتو خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 3.5. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبانو او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وویل:
موږ کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو نه بلخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائده رسولره.
د تاوتریخوالي کمیدل لنن شپې 12 بجو پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې په سلګونو کیلوګرام نشي مواد نیول شوی او د خوست په تنړوي ولسوالۍ کې د قومي تړون لمخي پر نشئی توکو ناغه کې شودل شوی. په لوګر کې د شپږو ولایتونو ځوانانو د اوربند ټینګېدو لپاره مشایره وکړه.
چرته لري له چاودنو، چرته لري له بریدونو، چرته لري له فیسبوک، چرته لري له خبرونو، چرته ورک له سراغونو، چرته لري له ویپانو، تلویزیون او رادیوګانو، چرته لري له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې یوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بلاخره دې بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائده رسولره. د شپې له 12 بجو څخه پیل شي.
ښاغلی فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخا په شان د خلکو امنیت، د تاسیساتو او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. دغه راز به طالبان پر هیڅ ښار برید نه کوي، د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچېرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې په ورځني ډول له دې بهیر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤونه فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپني عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. دغه یوه اونۍ که شخړې کمې شي، د دواړو لورو ترمنځ به، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ به، یو ډول اعتماد پیاوړی نه شي؟
بلې، پاکستان د اعتماد پازی لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې په یو اونۍ په اوږدو کې څومره ملموس کموالی راغلی په تاوتریخوالي کې. ګرچې اوس هم اندېښنې شته د تاوتریخوالي د مفهوم د په اړه، ابهامات چې په دې اړه شته، د تاریخ په اړه شته اندېښنې شته دي. ولې په عمل کې به دو ګورو چې مثلا تاوتریخوالی په څه معنی، آیا تاوتریخوالی د ملکي خلکو د وژلو د پای ته رسېدو په معنا ده، آیا تاوتریخوالی په لویو لارو کې د بریدونو د حملو د زرېدو په معنا ده، او هغه څه چې په دې څو کلو جګړو کې متصور وو، هغه څه به د دې سره ودرېږي. که نه، که چیرې داسې وي نو دا یو امتحاني ازمایښتي دوره ده.
سمون صاحب، داخو لا تاوتریخوالی د تاوتریخوالی کمیدل نه دی پیل شوی، نو معلومه بشي چې کوم کارونه په دې کې ترسره کیږي. لیکن له لویه سره که چېرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تېرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی، چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
دقیقا، بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنې تر ډېر اوږده ځنډ وروسته بالاخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې، د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله. هغوی د مکمل اوربان غوښتنه کوله. ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمون له طرحې سره موافق دي، او البته ځینې شرایط به لري، ګوري به چې په یو اونۍ کې څنګه پرمخ ځي، نو دا خپله یو ډېر لوی پرمختګ ده. او دقیقا له شک پرته د اوربان د جګړې د شدت کمیدل د خبرو په لار کې یو ډېر لوی پرمختګ ده. او بیا هم زما خبره تکرارم چې وګورو په عمل کې دا څنګه مخته ځي. موږ سره جزئیات نشته چې څه به کېږي. ولې هغه په عمومي موضوعات چې له رسنیو له لارې درد کړی ده چې په لویو لارو به همدې نه کارونه کې به همدې نه کېږي، موږ یوازې په دې اړه معلومات په جزئیاتو معلومات نه لرو چې دا میکانیزم به د دې د تطبیق سره څنګه کېږي.
د په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تیرونه په یو مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي، او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربند شي. نو بیا هم هماغه خبره ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې اکثرو دا خبره کوله چې په افغانستان کې باید اوربند ته لاره هواره شي، فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي، دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربند پخوا روان شي؟
دقیقا، موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه، درې ورځې اوربان چې سوی ډېر سخت تاثیرات یې د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن وو چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته د خپل تاثیرات لري او غو لوی اندښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواتنی زم داد چې کچیر دوی اوربان اعلان کینه ممکن د جنگیالو هغه روحیه یې هغه سی تضعیف سی په دې اساس باندې دوی دغه د اوربان د تاوتریخوال د کمولو په مفهوم باندې سلا وکړه. نو دا د یوې خوا تحصیل لري، له بلې خوا دا چې اوس هم ډېر طالب د جګړې په سطحه دي که په سیاسي سطحه دي، ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو تر منځ تړون کېدونکی دی او بالاخره امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نیغه شوي یقیني شوي، نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي د تر رسېدو مخکې چې هلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیل وي، د هغې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بالاخره یو دایمي اوربان خواته لاړ شو. او د دې هغه شته هیله مندي شته ده، ولې مهمه دا ده چې په دې یو اونۍ کې کنه دا یو ازمایښتي دوره ده چې
سمون صاحب دا یو اونۍ یو بل شیم دی، په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغسې کسان هم حمله وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت یې په طالب واچوي، دغسې اندېښنه نشته؟
ولی د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده، هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي. نو هغه ښه هغه هم همداده ده یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره، خصوصا طالبان ډېر په دې برخه کې هغه دي اسی پذیره دي چې د هغوی په ډله کې هغه زیات فریکشنونه زیات دي. نو هغوی به موخې چې رښتیا هم دوی یو لاس دي او که نه، که چیرې یو لاس وي نو دغه یو اونۍ به په بریالیتوب سره هغه کیږي او په ټول افغانستان کې به تقریبا نسبتا ډزبندي وي، جګړې شدت به راکم وي. او که یو لاس نه وي نو طبعا مخالفتونه به بیا به ولیدل سي، د یو اونۍ په جریان کې به ولیدل سي چې څومره ډلې د طالبانو له دغه هغه سره پالیسۍ یا تګلارې سره موافق نه دي. شته دي په هم د دولت په سطحه کې، هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کېږي. نو طبعا داسې یو څه متصور دي، یعنې موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کېږي. خو دا خپله بیا د جګړې د ښکېلو نورو په لاس کې ده چې څنګه دا هغه مدیریت کوي، وضعیت څنګه مدیریت کوي.
سمون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې چارواکي وایي چې شاوخوا 500 کیلوګرام نشه مواد نیولیدي. پدیار نور تفصیل له ترنکوټ شریف الله شرفت راکوي.
د اورزګان ولایت مقام مسولین خبر ورکوي چې سلګونه کیلوګرام نشي توکي نیولې. دغه ولایت مرستيال والی سید سادات ناصری ازادي راډیو ته ویل چې د نشي توکي د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د ځنګړو عملیات پر مهال نیولې دي.
یک دستاورد بسیار بالای است که امروز مردم روزگان و مردم افغانستان شاهد از این گپ است. از مقامات بالا مخصوصا از وزارت محترم داخله خواهش ما ای هستند که جوانای ما را به ترفیع برای هر کدام از اینا یک رتبه ترفیع شود و همچنان به اینا نقدی کمک شود.
د استیناب سرانوالی مسولین وای یاد نشی تو کی څه باندې 1500 کیلوګرام دی چې 1450 کیلوګرام یوازی 400 پاتنوري تاریخ دی. د اورزګان د استیناب سرانوالی مشر احمد وزیری وای د نیول سو موادو په تړاو تر د مهاله څوک نه دی نیول سوی.
کوم اندازه چې دلته تاسو مخامخ وینئ 1500 کیلو چارج دی او اته 40 کیلو د نور مواد ورسره دي، هیروین او تریاکو دغه شیان دي. یعنی ټوله اندازه او وزن په دې اندازه باندې دی. نو دا ډیره د اورزګان په سطحه نه شي، د افغانستان په سطحه دا ډیره یو غټه لاسته راوړنه ده چې
لدی سره د ورزګان ولایت د ولایتي شورا استازي د ورزګان د امنیتي مسولینو دغه هڅستای چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوي. د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی وایي د نشي توکو د کښت لامل په دغه ولایت کې ورځ تر بلې په نشي توکو د روږدې کسانو شمیر هم پر زیاتېدو دی او زیاتوي چې په دغه ولایت کې په ښکاره توګه نشي توکي په عام محضر کې پلورل کېږي. دی له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور مخه ونیسي.
چې نورم پر روزګان ولایت کې ځوانان په نشي توکو اخته دي او خود پر تعلیم کوټ چار 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 پیر منځ کوي کې هم نشي توکي پلور کېږي. هم د روینو کارخانې یا د روینو ورکوټي کارخانې سته چې ځوانان تور کوي. په دغه اړه د دې له طرفه څخه دې څخه جدي غوښتنه دا کوو د روزګان ولسونو په نمایندګي باندې چې د روزګان ولسونو ته نجات ورکړي او دغه کارخانې او دغه نقطې له منځه یوسي او نور به د روزګان ملت ستاسو د ټول عمر په څنګ کې ولاړ وي.
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال پولیس د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي چې د ولایت مقام او امنی قمانداني تر څنګ سږ کال یو ځل بیا په زیات اندازه د کوکنارو کښت شوی دی.
بل لور ته د خوست په تنړۍ ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له لارې پر نشي توکو ناخه کېښودل شوې ده. د دې تړون جزئیات له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د تنړۍ په ولسوالۍ کې هم د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشه یي توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول د قوم لخوا به 1,000,000 افغانۍ ناغه کېږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تنۍ د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
څلوېښت کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 1,00,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي. هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باند وي هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کي.
قومي مشر حکیم ولی تڼۍ وایي د هر ډول نشه یي توکو استعمال د افغاني ځوانانو او د نړۍ د خلکو په زیان دي.
څوک چې نشه کوي که پودر دي که شیشې دي که چارس دي هر څه چې دي دا ډېر ضرري دي. د ټول افغانستان څه چې د جهان په نقص دي. ځوانان به کوره کوي د ټولنه پسیدوي ټولنې ته ضرر دی افغانستان خلکو ته ضرر دی. داسې مثال لري لکه یو مړی چې وي.
د نشه یي توکو خلاف په دې قومي تړون کې ځایي دیني عالمانو هم ګډون کړی و. د یاد ولسوالۍ د یوې دیني مدرسې مدرس مولوي احسان الله وویل:
چې هېڅ وایي که نه چې موږ دغه نشه یي مواد بندوي څیر وځی زه څنګ په څنګ یې ده سره روان یم. هم د چا بدی ته تیار یي هم د چا نه د کون سولې ته تیار یي هم یې خینه ړنګولې ته تیار یي موږ علمای چا نه ډورېږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګلتانیوال بیا په خپلو خبرو کې د قومي تړونونو د ارزښت په باب وویل: ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
ټولو خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼۍ کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼۍ کې به وروسته له دغې نه نشه یي موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورک کېږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حکمل وایي: په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پریږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسې کسانو په سفارش پسې ورشي هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته ورپېژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانې ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشه یي موادو اموخت یا او یا یې خرڅوي هغې کلاک ونیسی او قدم وګړو ته وسپاری. موږ تصمیم نیولی دی چې وروسته له دې نه په ټولو خلکو مې خبر کړی دی چې که د نشه یي موادو خرڅوونکي او یا استعمالوونکي په شپره شروع شي موږ یې څه خبره نه منو او تاسو هم یې قدم وګړو ته وسپارو.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې داسې مهال د نشه یي توکو د استعمال همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړې کېږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو قوم اوسیدونکو هم ولسي پریکړه وکړه که د یاد قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې یو سیمه ایز مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشرانو جوړې دولتي شورا تایید کړي وي. خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، توندلارو مذهبي مشرانو جوړه شورا کومه ده او د شورا په انتخاباتو کې د څومره کسانو د ګډون مخه نیولې؟
مننه شیبر صاحب. له توندلارو مذهبي شورا مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول وزره یو سلو اته څلوېښت کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي دي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن د سهار په 9 بجو د رایې ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رایه ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رایه ورکړي. خامنئی وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خامنئی د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلاویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. د ایران لوی مذهبي مشر د ایران د شورای نگهبان پر څوغړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره په ترڅ کې وویل دښمن غواړي چې د خپل نهایي فشار نتیجه وویني.
تکل سپ تاسو د امریکا لخوا د شورای نگهبان پر جنو غړو د بندیزونو یادونه وکړه، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یوه ورځ مخکې پرون د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو په رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د جنتی په څیر دینی عالمانو له 30 کلونو راهیسې ایرانیان د رایې ورکولو له رښتینې حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقی مقدم، سیامک راپایک او عباس علی کت خدایی شامل دي. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته اهانت دی. نوموړي لیکلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مننه تکل صاحب. و موریدل چې د ایران خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په لوګر کې د لوګر په مرکز پل عالم کې د اوربند شخ په نوم مشاعره جوړ شوه. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د اوربند غک په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ رادیو ته وویل
هدف هم له دې نه دا و چې د سولې راوستو او د اوربند لپاره د عام ولسونو کوم غک چې باید راوچت. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوی په خوا به د سوری او اوربان غک د غوندو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غک د هو سره په توپیر د شاعرانو لخوا وچتیږي.
دا ځل زمون شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولست خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربند غوښتن کې دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعره کې خورا ډیر د کلو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربند غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سولې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و،
نو ممکن هغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې د هغه ځوان کول کې دغومره احساس دی چې هغوی په یو چا باندې غږ کوي د اوربان غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام و او غواړم چې نورو ولایتونو کې دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربان غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زما رنگ چلم پریگ دو زچ پریگ دو زیارتونا چر تلری غرت لار شو پریگ دو کلی او خارونا.
د دې مشاعره بشپړ راپور د وخت د کمبود لامل نشو خبرولای ځکه چې د لندو خبرونو وخت را ورسید. 12:13 د لند